کیږي. د خبرونې وخت بیا د لری چې د ماسپخین له 2 تر 4 تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونې ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار 14 وشو. د کابل امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې د 3 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړې دي. د امنیه قمندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دونه کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غوکړ چې خپل ژمنه د میرمنو او اونجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن ټیلر د غوښتنه وکړه، د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او اونجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او اونجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. د خړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیون افغانان سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. سیمو شپګ اپولهانسکی د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخواني حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخواني حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکی یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته کب هغه ته نو د هغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وی مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې شوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول شوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 120 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بندې مې کړي، چې تاریخ بند سي دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هېچیله نه جوړېږي، ځکې د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې امنیت رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیر المؤمنین لخوا د نشي توکو د بندېدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي، او د نشي توکو د بندېدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. لکه هغه ظفر څخه مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر، لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی؟
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیر المؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل. خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبیو، دا مشکلات هم یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
نظر طالبان محل مواد دیر دیر
تعداد هغه سي تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسایلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوا ملا عمر سره ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا د دوګونې چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل نو. خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي وا چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف شو، ډاکټر صاحب څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملاً په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپل د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغه ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمی ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
و اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا یا وچکالی وي خپل کوکنار نسبت نور مواد ته یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دی دا لګي وګواړي یعنی وچکالی خپل زمينه دې ته مساعده وي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمی وګواړي او دا پکې خامخا تاثیر لري
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره شوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لارې بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لارې هواروي په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
دا چړینه د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتيایي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوی چې الکترونیکی سیګریټ څکول په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوی هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کال پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځوري دی لیوه په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښت پیدا کړي او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوې دي د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم رزيان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري
د دې په جوړښت کې اتیا سلنه نیکوتین استعمالیږي دا کې د شي د غاز په شکل کې د شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه ځینونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څخه لري اما اوس په تحقیقاتو دا ثابته شوې چې دې مواد هم سرطان زادي یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه د نه چې اعتیاد رامنځته کوي بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.5 سلنه خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20 سلنه خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول خو په افغانستان کې هغه مسول اداري او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو لمخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي
آیا په هیته لاست؟ ایا په هیداله سود نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی په دې اړه به د ډاکټر عبد القدوس سعادت خبرې واورو
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو دا هم یو عامه پوهاوی دی مکاتب او جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو دا هم مونږ عامه پوهاوی ولرو شو او نور د تلویزیون له طریقه د رادیو له طریقه د اخبار له طریقه د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف معارف عالی تحصیلات د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په برخه کې رول لري چې زمنګ همکاران د مسولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطحه کې د مکاتبو په سطحه کې د مدني فعالینو په سطحه کې لار شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښ د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د سات عامې وزارت له طریقه لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
ایا پوهی دلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی پا دول سوش پگنیوی منزنی چی پوخ پریگی او اوست خاطری وارده. دلغمان ولایت اوسیدون که محمد طاهر لشلو کالو راهیسی نشکوی. دی وای چی پا ایران که یه تکران خرچه و لوکاری خجورو. خو حال تا دمستی او بیپروایی لعمل موتاد سو. محمد طاهر چې ډیری پیسې پر نشو ورکړي زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاک هم وهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا شل دېرش کاله کېږي چې په غم ککړي. موږ دغه ایران کې هم چې وو موږ دغه شغل چې وو دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګازډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وو، موږ ویل زه ډېر وخت ته پنځه شپږ لس کالو موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه وو اوس ضعیفه شوي یاست او تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا زه لس پنځه لس کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا اته لس لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه هم راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پینی کړی او لس پنځه لس شل لکه به مې په هغه هم کار کړی. ټول پمدانې شو لاړلې او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو الټو موټر واخیست لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کول بیا د ما اوس لس ششپه د ما د کور مخکې ولاړ وی ولې موږ د نه چې جیک شو بس په ځمکه یې ووهلو اقتصاد یې د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې یو چرۍ توپک په یو نیم ګرام د ما ورکړی چې شپږ سوه روپۍ کېږي. چرۍ توپک چې بیخي ارزش ونه لري نو لس پنځه لس زره خو یې ارزش درلوده. اوس خو هماغه زوی هم زیاتي نور موږ نه پرېږدي چې دیشي ته مخه کړو. زوی ته موږ شرم استو زیاتي نور مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د استعمال صحبي ته هم ورسېږي نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د فوډري ده نو هغه په هغه صحنه کې په هغه مجلس کې په ځمکه ننوځي نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نه زویه سرخه ما ده با په خو به وختي راښنهستلې
وي مورې نشم پاتې درای وي مې سخت درد کوي اډو کې مې څه چې وای مات شول وي
په خو خو سم وي دا څنګه داسې نه چا په ناروغ شې
څوره زکیږي چې اډو کې به ډیر خوږيږي اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړی و اوس یې بیخي لب خو وغورځولم ټول شپه مې دا ډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي
وایي سویا مور دې درته قربان سي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم وایي
ته ودرېږې چې زه دې پلار ته وږغ کړم حاجي صاحب و حاجي صاحب
څه خبره ده
ته ژر راسه پالک څه شوي دي
وایي خدایه ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسوه
څه خبره ده
ته وګوره لک ټول شپه د ټکو د درد لاسه خوب نه دی کړی
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوي ما خام خو روغ او جوړ وی
نه پوهېږم پلار هډو کې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتوله ټوټه ټوټه کړی دي
خزه ته څه شي کوي چې په صندوق کې لیدلې
دلته مې لږ څه کپایې شو هغه را پیدا کوم چې اجمل ته ورکم کوندې وی چې درد دې لږ څه ورسره آرام شي
دا درد په کپه ما په نه خکېږي پای دا ډوګو ډاکټر ته بوزو ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم
سمه ده
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی مهرباني وکي
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازی رازی اجی صاحب راز دل ته پردغه چوکي کنه رازه بچي ته پردغه بل چوکي کنه
سما ده ڈاکٹر صاحب
ها اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
او ڈاکٹر صاحب مو کړ
ته را پور راکه
انده ده ڈاکٹر صاحب واخله
اجمل بچیا کوم نشه خوب نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو د پښتنه دي څنګه وکړه
تاسو چې پرون راغلاست او هله کول چې زما هډو کې درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو
څنګه شک ډاکټر صاحب
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب
هله شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډو کو ناروغي چنده نه پیدا کیږي بیا مې فکر وکړ چې زمون په وطن کې خو نشي هم ډیر شوی دی دا څه نیوی چې په نشو اخته شوی وي هغه و چې د نورو معایناتو ترڅنګ مې د نشي معاینات هم درته ولیکل
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوی دی
زما شک به ځای نه و
ډاکټر صاحب زه پوه نشوم څه خبره ده زما په ځوی څه شوی دی
خبره داسې ده چې اجمل په پودرو موتاد شوی دی د موتادینو هډوکي کمزوري کیږي له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی هډو کې کمزوري شوی دي
څه شي زما زوی پودري شوی دی
ډاکټر صاحب دا څه وای زه هیڅ نشانه کوم
بچیا معاینه دروغ نه وای دا ده دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دي کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي حاجی صاحب ته نوې خبر چې زوی دی پودري شوی دی
یار ډاکټر صاحب دا څه لګور باندې شکوم زنه خوونه ده نشانه غوندي وو خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل
دا دې اوس خو دې ثبوت پیدا کړ د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی که علاج یې ونشي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی دغه مې اوګه ده نور اولادونه مې واړه دي خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه
دا دې زه پر دې کاغذ دې متادینو د علاج شفاخانه پته درته لیکم هلته بوزه اوس لا نشي ډیر نه دی زپلې علاج ډیر شر کیږي کټې وخت تر باندې ووخت بیا به علاج ګران کار وي خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکي
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب
هغه دا چې دې زور علاج ګټه نه لري باید اجمل خپل اراده وکي چې تر دې وروسته نشه نه کوي
ولا څو وایم دنو په دې پورې اړه لري
ډاکټر صاحب زه نور لدی غم لړلې نشې څخه بیزارم که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولا کمې لا نو ما خسته وای زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.